بیشتر مشنویم و سپاسگزار هر یکتان که در این مجله خبری با ما بودید.
سلامونه، زه صفی ولستان اگزایم ده آزادی رادیو دغه پروگرام ته مخ راغلاستویم. پیل په خبرونو کو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو ته استولو خبر ورکوي. WHO نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا 1,000,000 نسخې ولایتونو ته په لار دي څو د ناروغیو د مخنیوي برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي. WHO اوس مهال د ټول هیواد په کچه د ځانګړو ناروغیو د 14 روغتونو، د شپږو سیمه ییزو روغتونونو، شپږویشتو ولایتي روغتونونو، د ولسوالیو په کچه د 9 کلینیکونو او همداراز د څو نورو روغتیایي مرکزونو ملاتړ او لاسنیوی کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژي لرونکي خواړه ورکوي، ځکه ډېری زده کوونکي په وږي ناس ښوونځي ته ځي. WFP پر ایکس شبکه په یو خبر شوی ویډیو کې وایي دا مواد چې د بسکویټونو بڼه لري هر ورځ د ښوونکو لخوا په ټول هیواد کې د لومړنیو ښوونځیو پر شاوخوا 500,000 زده کوونکو نجونو او هلکانو ویشل کیږي. د WFP د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له 100,000 کورنیو څخه 9 کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو دوو کلونو کې په پرلپسې ډول په دې هیواد کې د زیاتېدونکې لوږې او بېوزلۍ په اړه خبرداری ورکړی دی. د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال 3 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلف فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې 2 کسان په سر او 3 په ټټر په مرمۍ لګېدلي دي. په کرکوک کې چې د څو توکمونو وګړي ژوند پکې کوي، له څو ورځني کړکېچ وروسته ګرزبندیز لګېدلی دی. ګرزبندیز پرون مازدیګر وروسته له هغه اعلان شو چې په سیمه کې 2 سیالې ډلې، یوې خواته کردان او بلې خواته ترکمنان او عربان، د اعتراضونو لپاره راووتل. دا اعتراضونه د امنیتي ځواکونو له شتون سره سره تاوتریخوالی واوختل. او د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافعې سیستم یې د روسیې له 15 ډرونونو څخه 22 راغورځولی دي. اوکراینی چارواکو نن وویل د روسیې دا بې پیلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسه کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوي دي. د دوی په وینا دې بریدونو 2 ملکي وګړي ټپیان کړي دي. موسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تړون د ترفسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لار بدل شوی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. زړه یا قلب د انسان په بدن کې حیاتي ارزښت لري چې اساسي دنده یې ټولو غړو ته د وینې پمپول دي. زړه بیلابیل ناروغۍ هم لري چې سکته او یا هم د رګونو بندېدلې تر نورو ډېرې په افغانستان او په نورو بېوزلو هیوادونو کې ډېرې دي. ولې د انسان زړه په ناروغیو اخته کیږي؟ د زړه کوم ډول ناروغي خطرناکه او افغانستان کې ډېره ده؟ څه وکړو چې زړه مو سالم او له ناروغیو خوندي وي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه له متخصص ډاکټر سیب سره په همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د زړه د جراحي او متخصص او د الحیات روغتون مشر ډاکټر خالد راشد. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ، یا هم زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه خپل پوښتنه یا نظر راته پوسټ کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 1 12 6 0 1. بلش میرا ده 00422 1 12 5 0 1. اوریدونکو که تاسو چیرته نغواړی چې لګښت مو وشي زموږ نړیوال شمیرې ته چې تاسو ته اعلان کړه، فقط یو مسکال وکي. زموږ تخنیکی همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي او تاسو پوښتنه موږ ځواب کړو، ځکه دا نړیوال شمیرې ته لږ ذره مصرف ډیر دی. رازو ډاکټر صاحب خبرونه سره یو ځای شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي پایل بل دین وکړو چې زړه د انسان په وجود کې څه ډول عضو ده او هغه اساسي او بنسټیز وظایف څه کېدلی شي؟
ډیر مننه لودین چې په ساتي او تاسو ساتي دلاره ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زړه د انسان په وجود کې کفا عوامي ژبه خبرو کو نو هغه بادشاه غړې دی، یا زړه هغه عضو ده چې د بدن ټول حجراتو ته ټول اعضاء ټول غړي د هغه ژوند هغه په زړه باندې متکی دی. که زړه پمپ کوم چې وینور ته پم کوي دا لږ وخت لپاره د یو څو ثانیو لپاره مودري نو ټول ژوند د لاس ورکول کیږي. نو په دې شکل باندې موږ ویل چې دا ډیره مهمه اوسه ده، مهمه دنده چې دا تر ټولو مهمه دنده هغه لکه څنګه چې ویل د وجود ټول غړو ته او بیا په غړو کې دا غړي چې د کوم حجرات او بنیادی خښتونه جوړ شوی دي هغه ته حجره ویل کیږي. هغه حجرات ته د ویني سپلای او د ویني رسول دا د زړه دنده ده. د دې ترڅنګ اوسنۍ تحقیقات دم خودلې دا چې په شعور او تدبر او په دې شیانو کې د زړه رول دی او دغه شانې په اروایي تیرونو خودلې دا چې په رواني وضعیت کې د زړه رول شته چې تر اوسه لا تیرونه په رواني دی واضح شوی نه دی. خو مهمه ده انده هغه چې به یې واضح هدا او د قانون قانون راځي په کار کې او د زړه متخصصین د هغه په خدمت کې یو کوشش کوي چې هغه ساتنه وکړي هغه د زړه ټول وجود ته د ویلې پم کول دي.
بله او ډاکټر صاحب تاسو ویل چې ذهن سره هم یو څه تماس لري، دغه زموږ تاسو ادبیات هم لدین ډاک دی په ټوله نړۍ کې هم چې زړه د مینې سمبول هم بولی، مثلا یو څوک یو چاته وایي چې زما زړه د ما د زړه ټوټه یې. طب په دې برخه کې څه وایي؟ دغه د انسان له حواس سره له عواطف سره هم د زړه کوم ډول تړاو ستاسو کنه دا یوازې د ادبیاتو کیسې دي او طب په دې برخه کې ډیر څه نه وایي؟
ډیر خوله وساسي پښتنه مخلا جناب دین صاحب. زړه لکه څنګه چې ادبیات کې ویل شوی یو د پیړیو پیړیو راځي په شیرونو کې منګه ګورو، حتی په دې اوس وخت کې د ساينس او ټکنالوژي دور دی او خپل طبابت چې د دم زړه دینه خالي نه بولي. یعنی روسي دغه چې شوی تحقیقات څنګه شوی دي، هغه کسان چې هغه ته زړه بدل شوی دی، یعنی د هر ترانسپلانټیشن ورته شوی دی، د زړه پیوند شوی دی، د بل چا ورته زړه چول شوی، اغه پر رواني لحاظ باندې په عاطفي لحاظ باندې په اغه تغیرات راغلي دي او بیا چې پښتنه شوې دي د کوم ډونر یا ورکوونکي د زړه چي دي پر عاطفي لحاظ باندې د اغه سره د غشتړې تړاو شته. اوس د هارت میت انسټیټیوټ په نوم باندې یو انسټیټیوټ د امریکا په فلوریډا کې په الټا کار کوي او هغه په دې رابطه باندې یو انوانه شته چې هارت آر برین، زړه کوم اغه، یعنی په حتی په ډیرو رواني مسایلو کې اغه زړه چي دي اغه برین نمخ کړي او موږ دوی اصلاحات په تبابت لوس لرو، یو هپی هارت سندروم او یو بروکن هارت سندروم او تل کیږي. یعنی اغه خلک چې اغه په رواني لحاظ باندې د خفګانونو او ډیپریشن او دې سره مخ شوی دي، نو موږ تاسو یو ځلې مات شو نو په واقعي باندې باندې تبابت اغه لیدل چې دوی ته یو تکلیف پیدا کیږي، کاري میا په تور تل کیږي، زړه یې رټيږي، به فیلیر ته ځي، ناکامۍ ته ځي، بل اخره دا دغه وجنه بل څه خارات عوامل معلومي غنه بغیر زینه چې موږ د اغه اصلي منشا پر روان کې وګورو. او د دې سره هپی هارت سندروم چې دی یو سړی د ډیر زیات خوشاله په حالت کې هغه د زړه په ناروغي باندې اخته کېدلی شي، نو دا دواړه شیان موږ د اخی چې د زړه مستقیمه رابطه د عواطفو او د روان سره موجوده ده.
ښه مننه ډاکټر صاحب. او دغه طبي دندې تکرار شو، دغه د انسان په وجود کې فکر کوم په اوسط ډول 15-15 لیتره وینه موجوده وي، دغه زړه په سلوري ساتونو کې دغه وینې ته دوران ورکوي او کنه د وینې دوران مثلا هغه وینې چې د انسان وجود ته پمپیږي بیرته سرکولیشن کوي بیرته زړه ته راځي، دغه دوران څومره دی؟ دغه هم کله زړه تشریح کوي چې په سلوري ساتونو کې زړه څو ځله مثلا درزا کوي یا هم دغه د پمپ وظیفه تر سره کوي او دغه 15-15 لیتره وینې چې د انسان په وجود کې ده دغه دوران په څومره وخت کې بشپړیږي؟
زړه چې لکه څنګه چې تاسو ویل تقریبا 15-15 لیټره وینه په وجود کې موجوده ده، دا زړه ته چې هر ځل دا وینه رسنیږي اول غواړم چې د زړه په دې وظیفه باندې او ورته څنګه چې په ساختمان باندې لکه خبرو کوم چې اوریدونکو ذهن ته خبره پوره ورتيږي. زمونږ زړه چې دی هغه اصلا دوه حصے دی، یو د زړه ښي طرف دی او یو د زړه چپ طرف دی یا کیڼ طرف. د زړه په ښي اړخ کې د وجود چې کوم وینه استعمال کی او د اغنه غذایی مواد او اکسیجن واخلي او کوم فاضله اضافي مواد چې دي مثلا کاربن ډای اکساید دی او د سره څنګه وب دي هغه د حجرات نه راټولي او دا په دې وینه کې کیږي. د تمنګ په عامه اصطلاح کې ناپاکه یا نه خالصه وینه وایي. دا ناپاکه یا ناخالصه دا وینه چې دا درازی د زړه کی طرف ته د زړه په کی طرف کې د زړه دالیز دی او دا څنګه روته به راځي د زړه پمپ یا بوتین دی که بوتین نو د کی طرف نه دغه ناپاکه یا ناخالصه وینه چې دا د پمپ کی د سګوتا زبنګه سوسونو ده او سګوتا چې لار شي الته اکسیجن اخلي او کاربن اکسایډ د لاس اور کوي دا وینه بیا تصفیه کیږي دغه تصفیه شوی وینه د نورو څلورو رګونو د لارې نه دوه د ښي طرف نه سګینه او دوه د چپ طرف نه دا راځي د زړه کیڼ خواته او د زړه په کیڼ طرف کې د زړه کیڼ دالیز ته راځي او بیا د یو وال نه تیریږي د زړه چپ یا کیڼ پمپ ته یا بوتین چورته یا وینټریکل او د هغې نه بیا پمپ کیږي ټول وجود ته څومره وینه چې راځي چې موږ فکر وکړو چې سل سی سی یا سل ملي لیتره وینه راځي په یو ځل باندې په یو ویټ کې یا په یو ضربان کې نو زړه په یو ضربان کې دغه سل سی سی وینه نه چې د کیڼ دالیز نه تر لاسه کړي وا د اویا سی سی یا اویا ایم ایل یا به زه وایم چې اویا فیصد وینه هغه پمپ کوي وجود ته ډیر فیصد د ځان سره ساتي د بل بیټ لپاره او دغه چې دا په یو دقیقه کې شپېتو نه تر پنځه او یو حتی تر نوي ځله پورې دغه دوران تکراریږي نو د یو دقیقه کې دا دوران تکراریږي نو زړه چې دا کوم وینه پمپ کوي هغه بیا د ابهر شریان یا د ټول نه غټ شریان په وجود کې هغه ته پمپ کوي او د هغه نه د وجود ټول برخو ته دماغ او تعالی سونو ته قوته او داخلي احشاء یې ټول ته چې دا وینه خبريږي او اکسیجن او غذایی مواد هغه ته رسي او دا وینه بیا په همدې ترتیب سره نو انسان الله دې په یو ډېر خپل ترتیب او خپل شکل کې پیدا کړي نو دغه دوران چې په یو دقیقه کې دا تقریبا شپېته ځله مونږه کې حد اقل واخلو شپېته ځله دا تکراریږي په یو دقیقه کې نو په یو ساعت کې چې دا مونږه ضرب کو دا تقریبا 3000 شپږ سو ځله راځي نو دا چې بیا مونږه په سلیل شو کې ضرب کو نو دا تقریبا راځي په یو سلیل ساتونکو کې شپږ اتیا ځله او څلور سو ځله زړه ضربان کوي دا وینه وجود ته پام کوي او سایتل کیږي
بله ډاکټر صاحب ډیره مننه تاسو دغه وظیفه ډیره ښه تشریح کړله رښتیا هم چې سړی ورته حیران پاتې شي چې د غوخه لټوټې نه جوړ زړه دی اما وګوره چې یو انسان ته تر سلو کلو هتاه له سلو کلو نه زیات په متواتره بڼه بلې دی چې دمو وکي خراب شي وینه پمپوي د انسان ټول برخو ته او بل دا چې د دې ترڅنګ د فلټر وظیفه هم مختوري چنن سبا په دې پر مختلو ټولنو کې فلټرونه عام سوي دي اکثره ځایونو کې د لپاره چې هغه د وبونه دوی ښه استفاده وکړي او بوته فلټر لګولې چې تصفیه کې ما د انسان په وجود کې طبیعت انداز یو فلټر موجود دی چې بیل دی چې کومه پروژه تر سره کی یا کومه جراحي تر سره کی تر مخکنه فلټر موجود وینه فلټر کې په حال روسته به خبرې پوه کو چې څنګه د وجود د پاچا چې تاسو ته لقب ورک قلب ته دا څنګه خو ساتو او ریدونکو ته بنوبات ورک یو ریدونکو را سره وصل دی ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري مهرباني وکړئ خبرې وکړئ غږ مو وصل دی استډیو سره
نیمه هغه وره
و غاګ مرادی مهرباني ستړي مشه
ها مننه زندي وسي زه جمعه دین امازایل پرانسینو وسلم ما خپل پښتنه ده زه خپل زړه مراد لرم او ما ته ډاکټر دوی خوښ دلته پرانسا کې ستانتور ته وای او مونږه باز خلک والور ته وای او باز سپرینګ ورته وای او زه نه پیغام ډاکټر صاحب څونو متاخلی دا راته چوله د او بیا ډاکټر ما ته وای چې ته به د دوا ټول عمر وخره د 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ما ته وای ټول عمر وخره زه نه پیغام چې دا وله او د ما پښتنه ده چې دا زړه دا پنځمه میاشته کې ما بیا مانی وکړل نو ما به د هیلو ریدارت کاو بیا مانی را باندې وکړو چې مشکل نشته ده او کله چې یاد وال خراب یې لغمه خیرات ویلې یا چی شي یا بل ته ضرورت نو پښتنه مې ده چې دا زړه یو وال غواړي دوه غواړي درې غواړي څنګه چل ده زړه وال خرابېږي یا بدلېږي وستل کېږي بل چول کېږي نه چول کېږي هغه راوباسي بل واجه یا څنګه او دا لکه یا درون کار یا ورزش یا منډه یا په جنو کې پورته خطل ته په زړه فشار راولي زه دا کارونه کولای سم او که نه سم کولای زه به څه وکم یا چی شی وخورم او نه خورم پاریز لری او کنه لری نو انده ما پښتنه ده چې ډاکټر صاحب جواب راکړي مننه به
خا جمعالدین خان ورور تاسو را سره منتظر پات شي چې ډاکټر صاحب کوم پښتنه لري له تاسو نه ډاکټر صاحب تاسو پښتنه واخ ساو کې غواړي چې څه نور معلومات هم واخلي له جمعالدین ورور نه
احمد صاحب مننه تاسو پښتنه نه پښتنه زما ده چې تاسو د زړه تلویزیونی معاینه یا ایکو چې ورته کېږي ایکو کارډیوګرافي تاسو هغه کړی د تاسو ویل شي چې تاسو زړه څو فیصده کار کوي عموماً په هغه کې دا معلومیږي موږ یو چې ایف ای څلوېښت فیصده دی پنځوس دی شپېته دی او یا دی تاسو څو فیصده زړه کار کوي
نو دا فیصدي ما ته نه دی ویلي خو ما ته یې لکه ویلي دی چې بالکل د تاسو زړه پوره کار کوي دغه فیصدي ما پوښتنه نه درې کړې زه په دې پیدل هم نه چې زه د دې فیصدۍ پوښتنه وکړم
بس دا چې تاسو ویلې پوره کار کوي نو بیا پوره کار کوي دا ښه خبره ده
ښه بس احمد زای صاحب تاسو منتظر اوسئ ټلیفون شاته منتظر سئ ډاکټر صاحب درته ځواب درکړي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
نو د جمعې نور پوښتنه لري خپل د ذکر کې زمونږ نور اوریدونکي هم په دې باندې پوښي یو عمومي عام چې زمونږ د فهم او د پوهې کچه کمه ده عموما د هیلت ایجوکیشن او صحي تعلیمات زمونږ په ټولنه کې سم توجیه کیږي او تشریح کیږي خلکو ته عام ډول سره خلک وال او د شیان فرق نشي کولی جمعه دین نور پوښتنه وکړه چې زړه والونه څومره دي سینټ او سپرنګ کې شته وي او دا بدلیږي که ریسلتیږي څه کیږي موږ څنګه مې چتا چې ویل کله چې د زړه د چپ طرف نه وینه پمپ کیږي ټول وجود ته خالصه وینه نو اولنۍ کار چې زړه کوي او دا د الله جل هو فیصله خلقت چې انسان به پیدا کړي اولنۍ وینه خپل زړه ته ورکوي یعنی د زړه ابهر دوی شیان چې دا وینه وباسي د زړه نه چې څنګه د زړه نه راوځي نو د دروازې نه بهر لومړنۍ توزیع د وینې چې هغه خپل د زړه د رګونو نه یعنی د زړه عضلات ته وینه ورکوي دا رګونه چې خپل زړه ته وینه ورکوي شریانونه دا د تاج ورېدونکو په نوم یا د کرونري ارټریس په نوم باندې شریانونه په نوم تاج شریانونه یا د کرونري ارټریس په نوم باندې دي دا کرونري ارټریس دی دا عمدتاً د زړه په ښي طرف او چپ طرف ته تاویږي نو موږ د رائټ کرونري ارټریس او د لیفټ کرونري ارټریس یا د ښي او چپو اتلیلی شریانونه په نوم باندې یادو دا شریانونه چې کله بند شي یا څنګه څنګهوالی پکې موجود وي نو د زړه حمله راځي یا د زړه درد پیدا کیږي وروسته به د امراض په برخه کې پوره تشخیص ورکړو خو د جمعې نور ته پوښتنې به جواب کړي نو دی دا چې کله موږ خلاصو د خلاص عملیات نه پرته چې خلاصو نو په دې کې سپرینګ موږ اچو چې سټنټ ورته ویل کیږي اصلي نوم یې سټنټ دی او هم ورته سپرینګ وایي نو دی رګونو کې سټنټ اچول کیږي او دا سټنټ د عمر د پای د وایي ځکه خوري چون دا د انسان د وجود خپله برخه ونه ده دا خو بیرون یو فلز دی موږ هغه کې اچولی دی نو دی وجنه چې هغه بند نه شي نو تاسو ته چې دواګانې درکول کیږي چې تاسو وینه نری وساتي نو تاسو به هغه د ژوند تر پایه خورئ یو دسې دوا ده چې هغه وینه نری ساتي بل دسې دوا ده چې هغه په وینه کې د شحم او د غوړو اندازه کمه ساتي تر څو خدای نه خاصه دا سټنټ بیا بند نه شي او نور رګونه بند نه شي نو دې ته سټنټ وایي بل شی چې دی هغه وال دی وال چې دی هغه مستقل بیل شی دی موږ په زړه کې څلور والونه لرو مخکې چې ما تاسو ته ویل د زړه ښي طرف ته یو دالیز دی د دالیز د چې کله پمپ کوي نه تیریږي دلته یو وال موجود دی او کومه وینه چې د دې نه تیره شي بیا بیرته اجازه نه ورکوي چې شاته راشي نو دا ون وی ده لکه څنګه چې په نړیوالو هوایي میدانونو کې موږ ګورو چې سړی یو طرف باندې تلی شي او په هغه باندې هغه خوانه نشي راتلی همدغه شان بیا کله چې د ښي پمپ ته وینه ورسیږي او هغه پمپ کې نو دا کوم شریان چې څه ګوته دي د دې په خوله کې په دهانه کې یو وال دی پلمون ری ویل ورته وای دغه وال چې دا به وینه نه پرې دي چې وره زړه وره دي په تاسو ته داخله شي دا دویم وال دی دریم وال کله چې وینه د زړه چپ طرف سره شي نو په چپ دالیس چې کله چپ پمپ یا چپ بوتن ته یا چپ وینټریکل ته ځي کین به وینټریکل ته نو الته یو وال دی نو دا دریم وال فو د مایټرل وال په نوم یادیږي او بیا چې کله د چپ بوتن یا د کین بوتن وینه پمپ کیږي اب هر شریان کې نو د اب هر شریان یا د لوی شریان په دهانه او خله کې یو بل وال دی نو دا څلور والونه دي والونه په تکلیف اخته کیږي والونه په تکلیف باندې اخته شي نو بیا هغه موږ کوشش کوو چې یا د وایر د لارې نه پر کوټانی یا پی سی آی ورته وي دا هغه د لارې نه خلاص کوو کتن شي او که په هغه نه کې د لارې خلاص عملیات کیږي موږ وال لو باسو مکمل هغه وال لو باسو دا په بل فلجي وال ګندو او په دې شکل باندې خلاص عملیات تر سره کوو نو د والونو تکلیف دی نو والونو کې بیا دایمي یو قسم دوا خوري د ځوان تر پایه تر څو چې خدای نه خاصه ویني پړن نشي چې وال بند نکي
او ډاکټر صاحب راځي لږ زره دغه د زړه په مریضۍ باندې تام شو فکر کوم په افغانستان کې هم دغه د شریانونو او د والونو ستونزه او د زړه سکتې دغه راز د زړه سوري دغه عام ناروغي دي په مجموع کې د زړه ناروغي په څو ډولونو باندې ویشلې سو په افغانستان کې عام او خطرناک کومي
د زړه بلابل قسم ناروغي دي خو غټي کټګوري څلور دي څلور اومده کټګوريان دي د دې نه علاوه بیا نور خاص یا ریر یا نادر ناروغي هم شته، مثلا تومورونه د زړه او د دې ترڅنګ کې د زړه سیستمونه دي او څنور تکالیف. خو عمده چې پیښیږي په ټولنه کې په لویه کچه باندې، هغه اول د زړه د شریانونو ناروغي ده، یا کورونري هارت ډیزیز یا سی جی ورته ویل کېږي، یا اسکیمک هارت ډیزیز هم ورته ویل کېږي، یا د زړه هغه ناروغي چې په هغې کې د شریان د بندش د وجې نه په خپله د زړه عضلې ته وینه نه رسېږي، اسکیمیا د وینې نه رسېدو ته ویل کېږي. نو اسکیمک هارت ډیزیز یا د زړه اسکیمیکې ناروغۍ هغه د شریانونو ناروغۍ دي. د زړه دا اوله کټګوري ده. دوهمه کټګوري چې ده هغه د زړه د والونو ناروغۍ ده. دا کوم چې مخکې ما والونه تشریح کړل، دا څلور واله ده په ناروغۍ اخته کېدلی شي. دا والونه چې دي دا چې په ناروغۍ اخته کېږي دې ته موږ ویلبولر هارت ډیزیز یا د زړه د والونو ناروغۍ وایو. وی ایچ ډي ورته وایي. په دې کې ځینې ناروغۍ انتاني منشأ لري، یعنی انسان د ستوني میکروب چې دی میکروب هغه وجود د هغې په خلاف انتیباډي جوړوي او د هغې په نتیجه کې د زړه وال چې دی هغه په خپل مرض اخته کېږي. دې ته روماتیک هارت ډیزیز وایي. دا عمدتاً په جنکیانو کې زیات وي، په هلکانو کې په جنکیانو زیات نه شي، او دا د عمر په دویمه او درېمه لسیزه کې زیات پیدا کېږي. 15 کلنه تر سره جلی راځي د زړه وال تکلیف سره او یا الک راځي. نو دا ناروغۍ لري د والونو چې په دې کې یا والونه بیا تبدیلیږي او یا ترمیمیږي. دریم شی چې دی دریمه ناروغي هغه کنجنایټل هارت ډیزیز یا د زړه مورزادي ناروغۍ دي. د زړه مورزادي ناروغۍ کې یا د زړه د سوري په نوم باندې ډېر اکثره موږ تاسو یادو چې زړه کې سوري موجود دي. نو د زړه د دوه دالیزونو د چپ او ښي دالیز په منځ کې کله دیوال خلاص پاتې شوی سوري پاتې، نو پاکه خالص او ناخالصه وینه سره ګډیږي. او کله د زړه په بوتیناتو منځ کې سوري موجود دي چې دا وینټریکول ریسپټر ډیفیکټ وي، دا دغه کې. او کله چې د زړه ناچکم شریان راوتلي دي، هغه شریان چې سږو ته ځي او هغه چې ټول وجود ته پاکه وینه ورکوي، دا وایي منځ کې یو کمیونیکیشن یا پل خلاص پاتې شوی چې دې ته پی ډي ای موږ وایو، یا اورټو پلمونري وینډو یا یو کړکۍ ورته وایو چې کړکۍ ته دواړو په منځ کې خلاص پاتې شوی. نو دا دریم ډول ناروغي ده. څلورم ډول عمده ناروغي چې دا زړه الله جل شانو یو ډیر ښه انداز کې پیدا کړی دی.
خاله ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شو، لازم موږ تخنیکی همکار به هڅه وکړي چې بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسي. ډاکټر صاحب د زړه د ناروغیو په بڼو باندې غږید، یو باندې دا و چې د زړه شریانونه وایلستونځو سره مخامخ کیږي، هغه دا چې خپل زړه په دینت وانیږي چې بیرته د زړه زینو برخو ته وینه ورسوي، همدغه ته د شریان ناروغي وایي، بلې د زړه د والونو ناروغي یاد کړله. درېم هم د زړه هغه ناروغي یاد کړی چې په ارسي ډول ماشومانو کې پیدا کیږي، چې هغه کې تر ډېر عام هم دغه د زړه سوري دي چې هغه هم څو ډولونه لري. څلورم باندې ډاکټر صاحب تشریح کوله چې اړیکه پریس په هر حال موږ به بهتره ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو. اوریدونکو تاسو هم که پوښتنه لرئ کولای شئ خبرونه ته اړیکه ونیسئ. اوس ډاکټر صاحب بیرته سټوډیو سره وصل شوی. ډاکټر صاحب مهرباني، تاسو دغه د زړه د ناروغۍ څلورم باندې تشریح کوله، دریم وویل دغه څلورم کې به لساره تم شو.
ډیر مننه. د څلورم باندې چې دغه هغه د زړه کې برقي سیستم دی، الله دې په یو خپل نظام جوړ کړی دی. یو جنریټر لري، جنراتور شو ته موږ تاسو یو پلس جنریټر دی، هغه تیارې ایجاد دی او بیا د هغه نه وایرینګ تللی دی، بالکل لکه په موټرو کې وایرینګ دی، هغه شان وایرینګ یا کنډکشن سیستم ورته وایي. نو دغه برقي سیستم کې اختلال رامنځته کیږي، دا کله زیاتیږي کله کمیږي او کله بلاکونه رامنځته کیږي، یو ځای نه بل ځای ته دغه برق نه تیریږي. نو دا څلورم نوع ناروغي ده چې دغه الکتروفیزیولوژي ویل کیږي یا ای پی او ته موږ وایو. دغه څلور عمده ناروغۍ دي، دغه د سر څنګه ټوماګانی دي، تپیزات دي، تسرونه دي او د زړه صدمار کې پاغې رامنځته کیږي. خو زمونږ په افغانستان کې اوس دغه وخت کې چې نن کمیونیکیبل ډیزیز یا غیر ساري ناروغي هغه چې میکروب او دغه نه لري، په هغه کې د زړه ناروغي په ټاپ کې ده. بلکې کله وایم موږ په 2000 کال کې د وزارت صحت کوم ډیټا او ارقام وړاندې کړو، متاسفانه په هغه وخت کې په افغانستان کې جنگ موجود و. د جنگ باوجود زمونږ د ټولو نه غټه وژونکې ناروغي چې وه هغه د زړه ناروغي وه، او دا په داسې حالت کې چې په افغانستان کې ارقام نه ثبت کیږي. او بیا هم لږه لږه ډیټا ورکام چې موږ سره ثبت وو، هغه موږ ته دا راوښودله چې ټول نه غټه وژونکې ناروغي هغه د زړه د رګونو ناروغي وه. نو دغه څلور ډول ناروغي دي.
خا کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سرازی چې دی وریدونکې پیغام وورو د واتس اپ شمیرې ته خپل پوښتنه را لېګلې ده.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، سلام مسه په خیره، سره تشو دي سره شپې ورځ په خیره سره. دا د ازادي راډیو کارکونکو ډاکټر صاحب محترم السلام علیکم زما مجلسه ده سر خاوه خبره کوم نه پښین سر خاوه سره دا غزما د زمریزه سره خیر د زمریزه خبر سره ډاکټر صاحب سره دا واره کوم دا واره سره بیا څومره بعضی وکړ د خپل درې مې دا واره خوړل و خوړل سره بیا چې ما دا واره خوړل بیا اوس کې واره چې بیا کتم ولدا دغه شوګر چې بعده سوي دي شوګر لګړ سوي دي نو زه غواړم چې دلته مې درم هغه کیسه د سره درم مې درې به کیه شوګر بیا شي څه پیدا سوي دي بل شوګر کوم معلومات مرته نه کیږي دا شوګر مر معاینات وکړو دا یو کار ډاکټر راته وویل هغه شوګر نورسته ایا اگر په میاش کې معلومات کیږي لږ وخت کې کیږي سره نو زه غواړم چې هغه درم معلومات په ما ته وسره
السلام علیکم
ډیره مننه د غوریدونکو خپل پیغام را ته په واتس اپ کې پریخی وو ډاکټر صاحب ویل چې د زړه تکلیف لري او زمين کې تازه وای د شوګر یا د شکر تکلیف هم ورته پیدا شوې دی کاش کې د غوریدونکو سره مواړی کني ولې وای چې ډیر معلومات مترخی سوي ما پوښتنه مختصره و ډاکټر صاحب شکر او د زړه ناروغي هم ستړاو سره لري ځکه موږ تیرونه په شکر خبرې وکړې شکر هم متاسفانه چې په افغانستان کې ډیر عام دی البته په ټولو هیوادونو کې خو په افغانستان کې هم کچل وړه ده
بالکل دا وروچ محمد حسین نو غالبا د خپل پیغام پرې شو د زړه ناروغي چې دي په دې معنی اوس خبره کوم په یو مرض براکه د ضرور سوال کوم په کې جواب شي د زړه د شریانونو ناروغي چې دي هغه ډیر زیات دي او هغه د هغه مستقیم تعلق دي او اړیکه چې ده هغه زموږ د ژوند د سټایل سره ده موږ په کوم سټایل کې په کوم ترتیب باندې ژوند کوو آیا موږ ډیر ګرځو را ګرځو کوم ډیر کینو موږ څه ډول خوراک کوو موږ سیګریټ څکو کنه څکو موږ چلم څکو کنه څکو د ټول ځان سره موږ مالګه زیاته استعمالو که کم استعمالو زموږ شخصي ناروغي نو په دې کې پینته اومده د خطر لوی عوامل دي لومړنی عامل چې دی هغه د تاسو د غنه بتروکو هغه د شوګر په نوم باندې دوی یادونه او د شکرې ناروغي ده دا ډایابټیس یا شکرې ناروغي شوګر په نوم باندې دی بلډ شوګر دا ناروغي چې دا متأسفانه او زبوی ما په ډېر خفګان سره یو چې دا ناروغي چې سره یې هغه وته پوره فکر نه کوي نو ارته خوري پرهیز هم نه کوي دوام نه اخلي او بیا بل اخره دا په اول قدم کې د زړه او بیا وروسته د پښتورګو او بیا د سترګو او بیا د نوڅو د خو ټول رګونه چې دي هغه رګونه بند سبب ګرځي او په دې شکل په دغه ناروغانو کې د زړه د سږو د زړه د شریانونو ناروغي رامنځته کیږي او هغه ناڅاپي حمله د زړه راځي هغه د شکرې په ناروغانو کې زیات دي نو دی وجه نه دا ناروغان باید ډیر زیات متوجي که دوی خپل شکر کنټرول وساتي نو بیا په هغه صورت کې دوی کولای شي چې د زړه ناروغي نه ځان بچي د دې سره څنګه دویم شي چې د لوړ فشار دی د وینې لوړ فشار هغه د خطر یو بل عامل دی د دې سره څنګه په وینې کې د وړو د اندازې زیاتوالی یا د لیپیدو یا د کولیسټرول او د ټریګلیسرایډ د هغه زیاتوالی دا دریم لوی عامل دی د ناروغۍ او چې هغه رامنځته کوي څلورم شي چې هغه ټاپ کلر وژونکو کې راوړل شو هغه سموکینګ دی هغه سیګریټ سکل دی چلم سکل دی او دغه شیان دي چې دا دا یو ډېر وژونکی دغه دی عامل دی موږ په خپل پیسو باندې ځان ته مرګ اخلو په خپل پیسو باندې د دې سره څنګه چې څلورم شي چې دی هغه فاميلي تاریخ ده هغه خلک چې په کورنۍ شکل باندې ارثي شکل باندې هغه یې څه سیستم ده موجوده نو پلار کې دا موجود مرض موجود دی مور کې موجود دی ماماګانو کې کاکاګانو کې ورونو کې نو هغه لږ زیات خطر ته مواجه دي نسبت هغه خلکو چې دا وي په کورنۍ کې ځکه نشته دي د دې سره د مال کې زیات استعمال چې دی یو بل خطر دی پر سکون ژوند هیڅ حرکت نه کوي چوکۍ نه دیږي یو بل چوکۍ کې او حرکت کم کوي د ورځې ګرځېدل کم دي ورزش کم دي فزیکی فعالیت کم دي دا د خطر یو بل عامل دی او دا ټول چې دي دا د دې سبب ګرځي ایسا ورو بل پښتنه کوي چې شکر څومره وخت معلومیږي تاسو باید اول په نهر باندې خپل شکر وګورئ یعنی د شپې د خوانه چې ډوډۍ وخورئ بیا کم از کم لس متر دوله ساتونو پورې تاسو باید هیڅ شی ونه خورئ او بیا لا شی خپل وینې نمونه ورکړئ تاسو شکر په جوړې دلسي نو یو دا د دې سره څنګه یو بل تاخیص د ایچ بی ای 1 سی په نوم باندې دیږي د درې میاشتو ستاسو مکمل راپور موږ ته ښیي چې تاسو آی شکر کنټرول ساتلې یا کوم دې ساتلې نو دا یو بل دغه د شکر ټیسټ دی نو په دې شکل چې تاسو خپل شکر کنټرول ساتئ تاسو به د زړه ناروغۍ ودم بچ اوسېږي او که شکر کنټرول نه بیا د زړه د ناروغیو د اخته کېدلو چانسونه هغه برزي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامت اوسې. دا اوریدونکو پښتنو ته به لږ ذره راز شو، بیا به اخره کې بحث دې ته ځانګړی کو چې څنګه خپل زړه سالم وساتو، څو وکړو او د خوراک په برخه کې، فزیکی فعالیتونو په برخه کې، د ژوند په اوږدو کې څه کول په کار دي ترڅو د زړه دغه مهم موضوع چې و ډاکټر صاحب ورته د زړه د پاچا لقب ورکړي، د پاچا نوم یې ورکړي، دا ښه وساتل مریضې نه خوندي وساتو. ابو فیصل احمدزی پر پښتو فیسبوک پاڼه خپل پښتنه را لګلې ده، وای محترم ډاکټر صاحب که څه هم د موضوع د زړه په اړه خو موضوع د زړه په اړه د خزما وای ګردو کې کانی او تڼا کې دي او د پروستاتو مشکل هم لرم، ترڅنګ وای شکر ناروغي هم لرم، آیا وای دا ناروغي ماته د زړه ناروغي هم پیدا کوي او څه وای وکم؟ ستاسو نه سلام مشوره غوښته ډاکټر صاحب.
ډیر مننه ابو فیصل محمد صاحب، چې دا دوی خو الله دې صحت وته ورکړي په مختلفو ناروغیو باندې اختر په دې ټولو کې شکر چې دی لکه مخکې ما چې ویل شکر ناروغي چې هغه د زړه مستقیم د زړه ناروغي سره ګرځېدلې شي، دا نورې ناروغۍ د زړه ناروغۍ سره مستقیم او نیخ په نیخ اړیکه نه لري، په غیر مستقیم شکل باندې کولی شي چې هغه لکه مثلا د سردون د وجه نه ډېر ګرځي نه خپل خوراک تکتی دستان، خو په مستقیم شکل دا نورې ناروغۍ چې د پروستات ناروغي ده، مثلا د ګردو تیږې دي، د تریخې تیږې دي،
بله. کور ودان ډاکټر صاحب ورزو اوریدونکو اړیکه نیولې ده، ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم لودین صاحب، تاسو او اوریدونکو ډاکټر صاحب سلامونه وایم.
علیکم سلام مهرباني،
هغه د بخښنه غواړم کوم څه خبرونه نه دا اوریدلې، خو مطلق په دغه ژوند ګټه وای چې دا دوه درې ورځې کې ګر سره د شپې د و بجو سباست خبرونه د و ستور کې په اترات نه پیدا کیږي، نه په ام او چې دغه کې نه په منځني ټپ نه پر لند ټپ ټول ور کې.
ښه، لکه څنګه چې مالی کني ولې دا موږ به دغه خپل دغه ستونزې چې د تخنیکی همکارانو سره شریک کوو، اوس د زړه د ناروغي په اړه باندې خبره کوو، تاسو په دې اړه باندې څه وایي او کله ډاکټر صاحب نه هم کومه پوښتنه لري مهرباني.
علی احمد یلمند نوزاد ولسوالی سه او د ډاکټر صاحب څخه مونږه پښتنه ده چې خیر د کار د شکر دغه باس وان نه خپل مرزي بوته کچیر معلومات ورکړي، د ادم ژر شه د ژر د لاندې د زامې لاندې دغه ځایونه د شټوب شټوب کې اخلي وشتان رجیږي، دا ورس کې نو په خوان نه داس کېدل نه وسمه په دغه باره کې کدی معلومات راکې، خو بس ډیر مننه.
څه ماینات مکړی دی ډاکټر ته مراجعه کړی وینم ماینا کړی دا یا متخصص ډاکټر سره غږیدلی؟
یا تر اوسه خو مې ډاکټر ته نه مراجعه نه خو سره کده مشوره راکې بس نو هغه شی دغه وکړه. او دا د ډاکټرونی سره په سمې کې دا به ډیر
او مننه ډاکټر سره مهرباني وکړئ څه وایي دی اوریدونکو.
او علی ورو به یو جلدی یا د پوسټکی د متخصص سره رابطه وکړي، ان شاء الله هغه به د دې په نزدینه د هغه موږ مرز موږ یو کم لازم هدایت دي او معاینات دي هغه ورته توصیه کوي ان شاء الله.
سلامات اوسې کور ودان ډاکټر صاحب، زو بل اوریدونکو ته چې اړیکې نیولې ده مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لازادي رادیو نوري.
سلامونه لودین صاحب، ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته زینب الله زبلای د واخلې غزنی خبرې کوم.
مهرباني وکړئ زبلای صاحب.
مننه کوم لودین صاحب، دا چې غزنی کې هم چیرته سي ازادي رادیو دا خبرونه اوریدل کېدی، هلته آشنا رادیو نیول کېږي، لطفاً لولارینه دا موضوع حل کې هیڅ اوریدل کېږي نه. راځم پښتني ته ډاکټر صاحب محترم، دوه ورځې مخکې یو شپخانی ته مریض وړی او کله سي هلته غوړ د مریض تداوی وکم، نو یو دی وخت یو زخمی راځي، ل زخمی سره ماشومان هم دي، نو کله سي د هغه زخمی تداوی کوي پس کوي هغه دوه دانې ماشومان بي وشکيږي بي هلکيږي، عامو کسانو خدای سي فکر کوي سدا د قلب عمله ده د زړه عمله ده، نو آیا امکان لري کچیر ته یو کس ویني درد ویني غم ویني پر قلب داسې حمله راسي چې هغه به بي وشکي بي حاله بسي، نو پټول کې وامو ويره هم داسې قلب ته څه نور مشکلات رسولای شي. مننه
کور ودان زابلای صاحب ډیره مننه. دغه موضوع ته چې زابلای صاحب اشاره وکړه، زه هم دی و کیس شاهدم په کابل کې څو کال وړاندې دغه سی یو ټپی مو د فتن روختون ته ورسو، ډاکټر صاحب لګیا وو ټپونو باندې ورته پټۍ لګولیا، ما یو کس چې د صحنې شاهد و هغه په عام اصطلاح زوفی وکول وی د بیا مو وروسته بهر وست جوړ سو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د عمل څه کېدلی شي؟
زه به اوس ان شاء الله په دزله په حمله باندې او دزله په سکته باندې او دزله په عدم کفایا په دې دری الفاظ او مستقل خبره وکم چې دې تفاوتونه څه دي. اوس د غرور د نجولا د پولیسو خوري را خپل کنه وکړه، یو حالت مونږ شاک ورته وایو، یو حالت چې کوما ده او کوما چې دا هغه د شهور د لاسه ورکول دي، او یو حالت شاک دی. شاک هغه حالت دی چې کله زمونږ د وجود اعضاء او تا په صحیح معنی باندې وینه نه رسیږي، یعنی فشار د وینې چې هغه دومره وغورځيږي چې وینه نه رسیږي، دغه حالت د شاک په نوم یادیږي. نو د شاک مختلف شکلونه دي. یو شکل چې دی هغه ته مونږ سایکوجینیک شاک وایو یا سایکولوژیکل شاک هم ورته ویل کیږي. نو سایکوجینیک یا سایکولوژیکل شاک چې دی، دا اصلا همدغه شان یو حالت دی چې انسان کله داسې یو پیښه ګوري چې هغه په رواني لحاظ باندې د هغې تاثیر لاندې راځي، نو په وجود کې څه هورمونونو تولید چې دی هغه ډسترب کیږي او خرابیږي، تنظیمې خرابیږي. نو هغه هورمون یو قسم مواد دي چې انسان په وجود کې د دې نورمال وظیفې د اعضاو او د بدن ساتي. نو کله چې هغه خراب شي نو رګونه چې دي هغه یو دم پراخه شي، د خپل حالت نه زیات پراخه شي. چې کله پراخه شي نو طبي خبره ده مونږ تاسو د اوبو پایپ چې کله ونیسو او زور ورته کو تنګ کو نو فشار پکې زیاتېږي او اوبه ډېرې لرې رسي، او کله چې بوتل لرې کو بیا نږدې غورځي، نو هغه په دې شکل باندې هغه فشار کم شي او دماغ او توینه کم ورسیږي، او انسان چې دی هغه د شاک حالت ته ورسیږي، راوغورځيږي، سیم ټینګ یا د بي هوشي غوندې حالت ته راځي. دې ته سایکوجینیک شاک وي، او دا د دې وجه چې دا رواني سټرس دی. یو داسې پیښه لیدل، داسې شی لیدل انسان هغه نه خوښوي او د هغه نه ناخوښه کیږي، هغه دې سبب ګرځي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سره دې چې بل اوریدونکو ته هم نوبت ورکو چې منتظر پاتې نشي. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ له شتمنۍ له ازادي رادیو نه اوري. مهرباني غږ مو وصل دی، خبري وکي. فکر کوم مهرباني و غږ مرزي. مهرباني
هالو
غږ مو لرو، خبري وکي. مهرباني وکي
ډاکټر صاحب امره ماستي.
ز ازادي رادیو نه خبرې کوم، ډاکټر صاحب هم را سره ده او مهرباني وکي تاسو غږ رادیو سره وصل شوی دی. مهرباني خبرې وکي، څه پوښتنه لري؟
سلام بر صاحب ډاکټر صاحب محترم، ما امی یک سال شد که مشکل قلبی ما 11 سال شد که کم کم بود، تا حالا دیگه یک سال شد بیشتر شده، چون در افغانستان هم تداوی کردم، امی درد دست و شانه هیچ گم نشد. باز ما رفتم پاکستان، پاکستان هم دوبار دوا گرفتم، پاکستان اوجه تداوی کردیم، ولی باز هم دوا گرفتیم آمدیم اینجا میخورم، ولی درد در شانه ایم زیر سینه، یعنی قسمت دست هیچ گم نمیشه، هم تو دوران کرده است، یعنی قسمت ها درد پیدا میشه دیگه. فعلا هم زیر دوا کنیم ولی دوا فایده نکرده.
تکلیف اساسی شما چی است؟ چی گفته دکتر صاحبا قلب شما چی گونه مشکل دار؟
دکتر صاحبا میگه که شیرانای قلبت از وال قلبت جور است، در دوا خوب میشی، ولی ما دوام خوردم خوب نشدم. اینجا دیگه یک بار دوا گرفتم از پاکستان آمدم در اسلام آباد، باز رفتم ماینات کردن دوا دادن، ولی دوا را ایجا میخورم این تأثیر گذار نیست. یک دو سه رقم دوا دادین، یکیش ویتامین است، یکی دوای به حساب همه قلب است، یکی هم دوای میده است.
دیره مندنه، چون تاسو کولای شئ راتلون که ساعت که همدا بحث په دری ژبه باندې هم وړاندې کیږي، او هلته هم ورته متخصص ډاکټر صاحب رابلل سوی، کولای شئ هلته خپله پوښتنه بیا هم مطرح کړئ. اوس به هم ډاکټر صاحب ته زوار ورکم چې دغه ستاسو پوښتنه ځواب کړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړي، د اوریدونکو ته څه وایي؟ ویلې ورس کلون راهیسې د زړه تکلیف لرم، شریانونه مشکل لري، او دغه راز وایي چې سینې او د وګو ترمنځ درد احساسوي.
دغه وروسته کوم د درد خبره کوي، غالبا د درد د شریانی ناروغي او درد، او د دې په خاطر باندې کوم لازم معاینات دي. اول ګراف کیږي، باغی کې تغیرات دي، د وینې معاینات کیږي، باغی کې څه د زلنا چې د مواد افرازیږي او هغه په وینه کې د زړه د حملې د وجه نه زیاتېږي هغه موږ ګورو، او دریم څه چې دی هغه د زړه ایکو ده. خو په دې ټولو کې موږ د زړه د شریانونو ناروغي قطعي نشو معلومولی. قطعي چې معلومیږي نو هغه په انجیوګرافي باندې معلومیږي. نو که دغه ورور کوم متخصص د زړه ته مراجعه وکړي، یوه یادونه کول غواړم د دې فرصت نه په استفادې کې. اوس الحمدلله په افغانستان کې او بیا خصوصا په کابل کې د زړه د ناروغیو تداویانې په مختلفو مراکزو کې کیږي، او اړتیا نشته چې زمونږ هیوادوال هغه بې ځایه ځان تکلیف کړي. مګر هغه ناروغۍ چې موږ په دې پوهېږو، متخصصین وپوهېږي چې دا دلته نشته دی، او هغه ورته موږ توصیه کوو، موږ ورته خپل ریفلوشیپ ورکړو، بیا کولی شي لاړ شي. نو دا دلته کیږي په وطن کې، په مختلفو ولایتونو کې کیږي، او په کابل کې خو ټول مراکز شته دي. خو دوی چېرته مراجعه وکړي که متخصص چېرته ته، هغوی به بیا د دې لپاره انجیوګرافي وکړي، او وګوري چې رښتیا هم د زړه شریانونه بند دي. که بند وي بیا صرف په دوا باندې نه کیږي، که فیصدي د سکېټو نه زیاته وي نو بیا سټنټ اچولو ته اړتیا پېښېږي، او یا خلاص عملیات طرف ته بهم دي.
او کور ودان ډاکټر صاحب، راځي چې لږ اوریدونکو پوښتنې بې ځوابه پرېنږدو. یو اوریدونکي په واتساپ کې راته خپله پوښتنه پرېښې ده.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو د صحت کارکونکو ټول ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. پوښتنه مې د محترم ډاکټر صاحب څخه دا ده چې د ما زړه سوری و، تقریبا دوه نیم کاله مخکې مې عملیات ورته وکړ په لایزر باندې، نو هغه د زړه تکلیف او مشکلات ټول مخ شول. اوس مې ډېر ټیسټونه هغه وکړه، دا پښې مې خوږیږي او پړسیږي، چې دا علت څه شي ده؟ لنډو ټکو کې راته ځواب راکړئ. په پښې مې پړسیږي او خوږیږي زیات، کله چې درد ګولۍ وخورم درد یې حرام آرام وي، او کنه درد کوي. دې علت په څه شي؟ ډېر څو رقمه ټیسټونه مو وکړل او عملیات مو هم د زړه په خبر کې کړی و په لایزر باندې، درې سیمې زړه سوری و، هغه اوس روغ ده.
ښه، ډېره مننه د دې اوریدونکو پوښتنه مو واورېده. راځئ بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکوو چې پوښتنې سره څو دانې سي بیا به ډاکټر صاحب ځوابونه ورکړي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
لوډین صاحب ما راغوري ان شاء الله.
غاګ مرادي قاری صاحب پښتون، ستړي مشي مهرباني.
ستړي مشي، سلامونه تاسو تاسو راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، او تاسو درانه مېلمه ته ډاکټر صاحب ته. اول خو خدای ته استخیر درکې چې دا پروګرامونه موږ ته جوړوي. موږ بیا تقریبا په مظلومیت کې، بیا کسه خلک یې نه پوهېږو، په دې تخصص نه لرو، وګاسې موږ ملایان خو تخصص نه لرو. نو د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې موضوع یې قلبي ده. ډاکټر صاحب ما څه پروګرام نه دی اورېدلی، ولې دلته داسې راډیو نه اورېدل کېږي؟ دا څو عمر موږ دی په عذاب یو. دغه د قلب مریضي اصلا د څه شي پیدا کېږي؟ یا د قلب مریضي څو ډوله ده؟ یا د قلبي مریضي په نورو کې ډېره پیدا کېږي، که په ښځو کې ډېره پیدا کېږي، او په ماشومانو کې هم پیدا کېږي که نه پیدا کېږي؟ او دغه لوړ فشار د وینې یا د وینو غوړ، دا هم باعث قلبي مریضي کېدلی شي که نه شي کېدلی؟ دا قدر پوښتنې مې درڅخه درلودې.
ډېره مننه قاری صاحب پښتون، که څه هم مخکې ډاکټر صاحب د زړه د ناروغیو په څرنګوالي او دغه راز عواملو باندې او په بڼو باندې تم شو، بیا به هم کوشش وکړو چې لاندې ځواب تاسو ترلاسه کړئ، ځکه د نور اوریدونکو هو مهرباني. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، تاسو اول هغه د بل اوریدونکي چې پیغام پرېښی و، وای زړه مې سوری و، بیا عملیات مې وکړ، اوس مې وای پښې پړسیږي او خوږیږي. او د قاری صاحب پښتون پوښتنه هم تاسو حتما اوریدلې، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
نو د عمرني ورور پوښتنه چې وویل د پښو پړسوب راته پیدا کیږي، زه سوری عملیاتي کړی دی او هغه بند شوی دی. اوس د پښو د پړسوب مختلف عوامل دي، که دواړه پښې په مساوي شکل باندې پړسیږي نو بیا د ګردی ناروغۍ هغه د دې سبب کېدلی شي، د زړه ناروغۍ د دې سبب کېدلی شي. د زړه ضعف چې دی، هغه کله چې زړه ضعیف شي یا هارت فیلیر دی او مرحله داسې ورسیږي، نو په هغې کې د پښو پړسوب او د ځیګر پړسوب او دغه شان د ستوني د رګونو پړسوب دا رامنځته کېدلی شي. نو د دې سره څنګ کې څه موضوعي او ځای په ځای باندې یا لوکل شکل باندې بعضې مشکلات دي، مثلا د زړه د پښو په وریدونو کې د وینې لخته کېدل، دا خپله د پښو د پړسوب سبب ګرځېږي. او د دې سره لمفاوي جریان یو بل جریان د وینې په څنګ کې چې هغه په وجود کې د اوبو غوندې چلیږي، د هغه بندستي د هغه د پښو د پړسوب سبب ګرځېږي. نو لږ لږ نږدې نږدېدل غواړي چې دا تکلیف اصلا شي، د سماینات او دا باید وشي تر څو چې قضیه تشخیص ته سړی ورسیږي. د مولوي صاحب محترم چې کومه پوښتنه ده، نو موږ خو مخکې ویل، خو بیا به مختصرا دوی ته ویم، د زړه ناروغۍ چې دي دا څلور نوه عمده ناروغۍ دي. د زړه د شریانونو ناروغۍ دي چې په هغې کې د زړه شریانونه تنګیږي یا بندیږي، او د زړه عضلات ته وینه نه رسیږي، او د زړه حمله رامنځته کېدلی شي. دوهم ډول ناروغي د زړه د والونو ناروغي دی. وال چې د شریان سره تفاوت لري او د زړه والونه چې دی هغه بندیږي نه، خو هغه یا تنګیږي او یا په عدم کفایه او په ناقابلیت باندې اخته کیږي چې خپل کار ته هیڅ څه نه شي کولای. نو په دې صورت یا ترمیمیږي او یا هغه استل کیږي بل والا چول کیږي خلاص عملیات دلاره نه. نو دریم شی چې د زړه تاسو پوښتنه کې دا پوښتنه موجوده چې آیا دا کوچنیان مخته کوي؟ اکثر کوچنیان پرې اخته کیږي، موزادي د زړه ناروغي دي چې د پوری ورته وي، او څلورم ډول ناروغي چې هغه د زړه د برخې سیستم ناروغي دي. عمده عوامل چې دي د هر ناروغي بیل بیل دي. د حاملګۍ په دوران کې د میندو صحیح حفاظت نه کول دا په خپل د زړه ناروغي سبب ګرځېدلې شي. څه وایرسي ناروغي دي چې هغه مور ته پیښېدلې شي او د هغې د وجې نه د هغه ماشوم چې دی په اول درې میاشتو کې د حمل هغه د زړه په ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي، د زړه توري پکې رامنځته کېدلی شي. د ډېرو نږدې خپلوانو په منځ کې ودونه چې بیا په خپله زړه ناروغۍ رامنځته کولی شي، مورداري زړه ناروغۍ. او د مولي صاحب بله پوښتنه دا وه چې آیا لوړ غوړ د وینې هغه بالکل د وینې د غوړ اندازه چې لوړېږي دا په خپله د زړه ناروغۍ لپاره یو ډېر عمده د خطر لامل دی او دا د خطر په مرض کې انسان واقع کوي.
ډاکټر صاحب دلته په فیسبوک کې د ځینې اوریدونکو پوښتنې دي، دا به هم لنډې لنډې راواخلو، لنډ ځوابونه به ورکړو، بیا به بحث سره کرا کرا پای ته ورسو په دې چې څه وکړو چې زړه مو خوندي پاتې شي. یو اوریدونکی عبدالصلاح الدین جلالی لیکلی وایي، زه د زړه مریض یم، شاته د ولو ماینس کې مې یو درد دی، آیا دا د زړه په ناروغیو کې راځي او کنه؟ او زه وایي د ورځې 15 کیلومتره قدم هم وهم. او ډاکټر صاحب وای راته ویلی دي چې دا د اعصابو درد ده، داروی هم را ترا کړی، وای چې د ولو د منز درد د زړه له ناروغۍ سره کوم تړاو نه لري.
جواب ورکوم دې چې کوم منتج شم؟
نه نه، مهرباني وکړه دا پوښتنه جواب کړئ، بیا به بل اوریدونکو ته ورشو.
یو خو دا ورور چې څنګه کوم کلار وای، دا یو ډیره پیسې خبره ده.
خا فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پریش ولا، پر حال زموږه تخنیکی همکار به هڅه وکړي چې بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري. د تا ځانګړې شوی چې په افغانستان کې د زړه ناروغي څومره عام دي، کوم ډول تر ټولو ډیر خطرناک دي، او ولې زړه له ناروغي سره مخامخ کیږي، په دې مسایلو مو تر اوسه د خبرونې تر دې برخې پورې بحث وکړ. او ریدونکو هم خپل پوښتنې په واتس اپ، ټلیفون او د غرس پښتو فیسبوک باندې راته مطرح کړل، ډاکټر صاحب ورته ځواب وایي. په لګو شی بو کې چې د بحث پاتې دي، په دې تمکیګو چې څه وکړو چې زړه مو مسؤن پاتې شي. پرال ډاکټر صاحب ته سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب وبخښي چې دغه مخابراتي ستونزې دی اړیکې سره پری را پری کیږي. د دغه وريدونکو په پوښتنه باندې تاسو تبصره کوله، وای دا چې 15 کیلومتر قدم وهینو دا یو ښه کار دی، هم دغه فکر کوم اړیکې هم سره پریش ولا.
بالکل، دا 15 کیلومتر فاصله وهی د ورځې دا یو ډیره بهترینه خبره ده. او دې خبرې معنا ده چې او دا په دې د حرکت په حالت کم درد نه پیدا کیږي، نو بیا دا زړه تکلیف نه لري. ځکه د زړه د رګونو ناروغۍ کې دي د هغه څوک لري عمده وسخې دارې، یو خاص وسخې دارې چې هغه کله حرکت کوي یا کله فزیکي فعالیت کوي، یو شی اوچتوي، وزن اوچتوي، د هغې سره زیاتېږي، خو د استراحت د حالت سره هغه کمیږي. نو که دا داسې چې د استراحت په حالت کې او دا د مزل په وخت کې نه وي، نو دا برعکس خبره ده، نو بیا دا د اطمینان ولري چې دا زړه درد نه دی. خو بیا هم د دې لپاره یو ځل د سکریننګ معاینات کول دي چې وګوري ټول شیان. د املا د ولو په مسکه کې کم درد دی، دا موږ نه شو ویلای چې دا د زړه درد نشي کېدلی، یعنی ممکن نه وي، ولیکن را کولې نه شو. نو دې په خاطر خره یو ځل خپل سکریننګ وکړي او د یو متخصص سره د نزینه وګوري.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان جمعه ګل عباسین پوښتنه کړې دا، وای ډاکټر صاحب مې پوښتنه دا ده چې زما په دا چپ اړخ کې درد دی، او په چپ اړخ وای خوب هم ناراضي، د زړه ګراف مې وای کړی دا، وای ډاکټر صاحب راته ویلي چې څه مشکل نسته، اما بل ډاکټر صاحب وای راته ایکس ری کړی دا، له ایکس ری نه وروسته وای راته ویلي چې زړه دې پړسیدلې، آیا وای د ایکس ری لاره نه د زړه تشخیص کیږي او کنه؟ وای څه معلومات راته راکوي.
دا باسنو د پوښتنې په جواب کې د زړه د شپ طرف دردونه او د سینې او دا خو او یاد سینې عمومي دردونه، دا خو د زړه د دردونو کېدلې چې زړه دردونه، یعنی نور یو لږ قسم ناروغي نورې مې چې هغه د دردونو رامنځته کوي، خو یو زړه دی استراب یا انزایتي چې دا هغه عمدتا دغه شان دردونه رامنځته کولی شي. خو د زړه دردونه عموماً داسې نه وي چې سړی هغې طرف باندې زور وکړي یا په هغې طرف باندې سم وي نو بیا درد زیات شي، هغه کله هم داسې دردونه نه وي. نو یو خو دغې د هغې زیات تعلق د فزیکي فعالیت سره وي. په ایکسرے کې چې دا د زړه د اندازې غټوالی چې دی، دې نه موږ کولی شو ووایو چې کېدای شي د زړه چمبرونه یا د زړه کوم جوړښونه چې دي هغه غټ شوي دي او زړه په ناروغۍ اخته دی. خو یوازې ایکسرے دې لپاره کافي نه ده، کله چې زړه دومره یو مرحلې ته رسیږي په ایکسرے کې د هغې غټوالی ښکارېږي، نو هغه انسان خامخا اعراض لري. او په اعراضو کې لومړنی اعراض د هغه چې دی هغه ستړیا ده، لږ مزل مخکې هغه سړی کېږي، د شپې چې اوده کېږي چې په سیټ بالښت ملي نو خوب نشي کولی، بیا مجبور دی غټ بالغ ځان ته کښېني. نو دغه علائم پکې راښکاره کېږي، د ستړیا او د ساباندۍ. نو که دا عوامل نه وي، یوازې په ایکسرے باندې موږ خبره نشو کولی، بیا هم ټولو معایناتو اړتیا ده.
او مننه ډاکټر صاحب، دغه د ساباندۍ او ستړیا خبره مو وکړه. په همدې موضوع باندې نعمت الله ننګ راته پوښتنه پرېښې ده، وایي ډاکټر صاحب ته سلامونه، او وروسته له هغې وایي زه ستونزه لرم، هغه دا ده چې لږ کار وکړم، لږ مزل وکړم او لږ غوړ خوراک وکړم، سینه مې سوازي، ستړیا احساس وایي، ژر کوم څه عمل به وایي. سوي
نو دغه د زړه متاسفانه دا وخت زمونږ مخ په کمېدو دی. ما غوښتل چې د زړه په اعراض باندې خبره وکړم، او دغه به خزي چې زړه ته دا خبره یاد کړم. د زړه د ناروغیو نښې چې دي، او چې په انسان په خپل مریض کس هغه په خپل هغه احساس کولی شي، اولنی مهم شی چې دی هغه د سینې درد دی. او دا درد چې دي دا فزیکي فعالیت سره زیاتېږي او استراحت سره کمېږي. عمدتاً ډېر دوام نه کوي، شل دقیقې نیم ساعت دې نه زیات دوام نه کوي. او چپ طرف ته کله خپرېږي، چپ لاس ته، کله ورمیک ته ځي، کله ژامه ځان سره نیږي، او کله شا طرف ته ځي. دغه د دې درد وسکونه دي. دغه دردونه چې دي نورو امراضو کې هم پیدا کېدلی شي، خو د زړه ناروغي یو دغه دردونه سبب کېدلی شي. یو دوهم د شی چې دی هغه ستړیا ده. ستړیا هغې کې موږ بیا ګریډونه لرو، چې اول ګریډ دی، دویم دی د نیویارک هارت اسوسیشن یا د نیویارک قلبي اتحادي د هغه دغه دي، دا کلاسونه دي، کلاس 1 او 2 او 3 او 4 څلورو پورې. مثلا په عادي فعالیت باندې سړی سړی کېږي، که نه د عادي فعالیت نه لږ زیات فعالیت کوي، دوه ځینې خېږي، دوه بلاکه بیا سړی کېږي. مثلا بیخي فعالیت نه شي کولی، چې معمولي فعالیت هم سړی کېږي. او بعضې داسې خلک دي حتی د استراحت په حالت کې ستړي. نو دا د زړه د ناروغۍ نښې دي، ستړیا. او دا ورو ورو چې زه کار کوم سړی کېږم، نو زما توصیه او مشوره دا ده چې دا ورو حتما خپل د زړه دغه ټرېننګ وکړي او د زړه متخصص مراجعه وکړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامات اوسې. راځي بحث ورو ورو راټول کو ډاکټر صاحب، همدې نتیجې ته راسو چې څه وکړو د ژوند په اوږدو کې تر څو مو د وجود دغه حساسه او مهمه برخه چې زړه ده یا قلب ده، دا په ناروغۍ اخته نشي او خوندي پاتې شي.
ډېره ښه پوښتنه ده. اصل موږ باید په دې کې سم شو او زمونږ اورېدونکي په دې باندې ځان پوه کړي. اولنۍ خبره خو هغه دا ده چې موږ مخکې ویل چې کوم د زړه سیریانی ناروغۍ دي، هغه کسبي ناروغۍ دي، یعنې هغه موږ کسب کوو د ژوند په اوږدو کې. او ځینې خو داسې دي چې هغه زمونږ پکې کوم مداخلت نشته دی، او د الله جو خلقت دی، او انسان د امتحان سره مخ کېږي. نو هغه دا ده چې مثلا زمونږ په مورداري شکل باندې سوري پیدا شوي، خو د هغې لپاره هم ښه خبره دا ده. اوس موږ بالفعل موږ یو ټولنه جوړه کړې په افغانستان کې، د سیف هرت یا د زړونو د نجات او د زړه ژغورنې ټولنې په نوم. موږ زړه دی چې موږ په ټولنې ته لاړ شو، او په ټولنې کې مخکې دی چې خلک شفخانې ته مراجعه وکړي، موږ سکرینینګ وکړو د خلکو، او خلک وګورو، ماشومان وګورو، هغه ماشومان چې هغوی خبر نه دي د زړه په ناروغۍ اخته دي، یو وخت داسې را رسېږي چې زړه ډېر ځای پټي وي، او بیا عملیات ورته فایده نه کوي یا تداوي فایده نه کوي. نو ښه خبره دا ده یوه چې موږ د زړه مخنیوی وکړو او پرمختللو مرحلو ځان ساتو. نو خپل چیکپ وکړو، خپل سکرینینګ وکړو، مراجعه وکړو ډاکټر ته، یو عام د داخلي ډاکټر ته، هغه زمونږ ټول شیان وګوري، او بیا موږ ته وویل چې یاره زړه ناروغي لرو که نه لرو. دوهم کار دا دی چې هغه د خطر عوامل او فکتورونه چې هغه موږ د زړه په ناروغۍ اخته کولی شي، هغه موږ کم کړو. هغه دوه قسمه دي، یو قسم قابل تغییر دي، یو قسم تغییر نه خوري. هغه قابل تغییر چې دي موډیفایبل، هغه مثلا سیګریټ دي، موږ سیګریټ باید ونه څکو. سیګریټ په خلاف باندې یو ډېر لوی ولسي کمپاین باید شروع شي، دا بند شي. حتی هغه کسان چې هغې خپله سیګریټ نه څکي، خو د سیګریټیانو سره د هغوی ملګري دي، او په پیسې او شکل سره هغوی دا کش کوي، هغه هم په دې خطر کې واقع دي. بل د مالګې زیات استعمال، چې سپین زهر ورته ویل کېږي، مالګه زیات استعمال نه کړو. د دې سره څنګه فزیکي فعالیت موږ باید وکړو، ورزش وکړو، د ورځې نیم ساعت ورزش، او یا 5 زرو نه 3 زرو پورې قدم وهل، چې تقریبا دا 2-2.5 کیلومتره لاره کېږي، چې په منظم شکل سره دام کوو، دام زموږ د زړه ساتنې لپاره ډېر لوی تاثیر او اغېز لري. د دې سره څنګه د خپلو غوړو د هغه اندازه موږ په وینه کې کنټرول کوو. دا غیر د شکر ناروغي که څوک لري هغه باید کنټرول وساتي. فرط فشار یا د وینې د فشار زیاتوالی د هغه باید موږ کنټرول وساتو تر څو چې موږ د دې ناروغي ښکار نشو. او د دې سره دا هغه څه دي چې موږ تغیر کولای شو. هغه څه چې موږ نه شو تغیر کولای، هغه زموږ جینټیکس دی، زموږ هستی شکل باندې چې الله موږ څنګه پیدا کړی وو، موږ آیا اسی پذیرې یو نه یو، هغه کوم تغیر نشو کولای. د میندو لپاره د حاملګۍ په دوران کې ټول هغه اهتمامات هر اخل سلو سره باید دوی د ولادت نه مخکې دغه سره وګوري، ډاکټران سره وګوري، او انټي نیټل کیر او ټیلټیګي ان سی یا مراقبتونه د ولادت نه مخکې هغه باید وشي، تر څو د دوی اهتمامات ټول وشي او د دوی بچیانو کې به هغه مرضیان رامنځته نه شي چې هغه د زړه د دغه ناروغۍ. د دې سره څنګه چې د زړه انتاني او میکروبي ناروغۍ ستوني تکالیف خصوصا موږ په وخت باندې مراجعه وکړو، او مخکې دینه چې خدای نه خواسته موږ داسې یو حالت ته ورسېږو د د ستونز ناروغي د وژنه زمونږ بیا دغه بن شوی په اصطلاح سره د زوال د پتنشي، نو موږ باید دغه مخنیوي مخنیوي نه کړی. نو دا هغه لارې چارې دي چې موږ کولای شو د زړه ناروغي او مخنیوي وکړو.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو څه هم مخکې ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ماحول خصوصا پلازمینه کابل کې د زړه د معایناتو او د غرض درملنې امکانات هم ډیر دي. راځي چې د هیواد په کچه خبرې وکړو، د زړه د ناروغي په برخه کې د ماحول پر مختګونه څه دي، او آیا د زړه هر ډول ناروغي په افغانستان کې درملنه کیږي؟
لودین صاحب، د دې کم وخت په دې کې ډیره مهمه خبره تاسو راوښوله، کاش چې په دې باندې موږ مستقل بحث ولرو. د 2013 کال ولسم کال نه سره شاید د خپل په شخصي ډول باندې، یعنی موږ هڅه کړې ده د نور ملګرو سره چې ته ورونه زمنګ د بیرونه د اروپا نه راغلي، دا اوس هم د ډاکټر صاحب په نوم باندې موږ سره ملګری دی، هغه بلفیل توسيږي خو تر راغلي. کوشش هم دارې چې په دولتي روغتونونو کې موږ د زړه دغه پیدا کړو، ځکه خلک غریب دي او دغه توانایي نه لري. نو متاسفانه موږ تر اوسه پدې نه یو توانې دي، هغه چې د جمهوریت په واخه کې موږ مرحلې ته ورسېدلو، او د اسلامي امارات پر اساس سره زموږ اصلي دعوه چې هغه نورم دغه شی تر اوسه موږ لا نه کوم شي چې په دولتي کچه هغه مراکز رامنځته شي. په خصوصي سکتور کې د زړه پر مختللي معاینات، د زړه پر مختللي عملیات د ټول شانتي دي، خو خلک غریب دي او هغه وسنه لري او هغه نشي ورتوله. نو که په دولتي کچه باندې دغه شی رامنځته شي، او د دې لپاره زموږ غوښتنه به د ازادي راډیو نه دی یو بحث دا څنګه رامنځته کیږي، په دې کې موږ هغه لار چارو بحث وکړو چې په اسانه طریقې سره په دولتي روغتونونو کې موږ دا شی رامنځته کوو.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، بحث مو پای ته رسیدي. فقط یو دقیقه یو نیمه دقیقه کې د پای خبرې غواړی وکي، یا هغه خبرې چې تر اوسه فکر کوي پاتې دي، او په لاندو کې کولای سي د سپارښتنه په توګه باندې مهرباني.
او ډیر مننه د ازادي راډیو دلار نه غواړم یو ځل بیا خپل ټول ورسته هغه ته دا خاصه کوم چې انسان ته حق دی، دا الله جل جلاله امانت ته موږ پیدا کړی دی، او د دې ساتنه زموږ ساتي فرض دی. نو د دې په خاطر چې بیا په تداوی باندې زموږ ډیر غټه تاریخ کې یو خبره ده موږ په مخنیوي باندې په ډیرو کمو شیانو باندې موږ وښو کولای د زړه د وخیمو او وژون په ناروغیو باندې مخنیوي وکړو، او دا غوړه لپاره کم چې د سماتا سیاست ته امید دي چې تاسو اوریدلی او باغی باندې عمل درآمد وکړي. دوهمه خبره چې واړه مغه دار چې خپل هیواد کې په خپل صحیح سیستم باندې اعتماد وکړو، دا هم زموږ د ملک لپاره، زموږ د بچیانو لپاره، ټول لپاره ښه ده. د ډاکټرانو او هغه کسان چې په دغه تخصص کې کار کوي، هغوی د زما غوښتنه ده چې هغوی خپل ځان اپډیټ وساتي، روزمره خپل معلومات اضافه کړي، نړۍ کې کوم نوي تحقیقات او ریسرچونه کېږي دا سره ځان وتړي، او روغتونونه هغه د غریبو ناروغانو سره د مرستې لپاره خپل پیکیجونه اخلاص کړي، او په اخره کې بیا د دولت نفاذ زالې، د امارت نفاذ زالې، د حکومت نفاذ زالې، د عامې روغتیا وزارت نفاذ زالې، چې په دولتي روغتونونو کې هغه سهولتونه رامنځته کړي چې زموږ هیوادوال هغه نور ملکونو ته نه اړ کېږي د زړه ناروغیو د تداوي په خاطر باندې.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه اوریدونکو، زموږ د اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته ورسید. یو ځل بیا له خپل میلمه د زړه د جراحي او متخصص او الحیات روغتون له مشر ډاکټر خالد راشد نه ډیره مننه. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیول او په خپل پوښتنه مو دا پروګرام لا پسې ښکلی کړ. په راتلونکو ساعت کې همدا بحث په دریجه بدر ته وړاندې کیږي. کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی.